تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویم نمای کې درته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه مشال ترانا لاندې باس هم وړاندې کوو، خو تر هغه وړاندې خبرونو ته پام اړوو. لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د جنوبي او شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت دی د دوی په سیمه کې د رواني بدامنۍ مخه ونیسي. د لادرک بلوڅانو د خوشکولو لپاره په کراچۍ کې احتجاج شوی دی. او د نوي کال په لومړۍ ورځ د کورونا وایرس اومیکرون بڼې له کبله په نړۍ کې د الوتکو په زرګونه پروازونه ځنډول شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د جنوبي او شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت د دوی په سیمه کې د رواني بدامنۍ مخه ونیسي. دوی وایي د حکومت او پوځ هغه ادعاوې بې ځای دي چې په وزیرستان کې یې امن د پخوا پرتله پر ځای کړی دی. د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر سید انور د جنوري پر لومړۍ نیټه مشال رډي ته وویل د پوځ له ورتګ سره امن لا خراب شوی دی.
اپریشن مخ کی حالات څنګه و، اپریشن درست څنګه دي؟ نو حالات اپریشن مخ کی کوم و کنه دا دومره نو خراب لکه څنګه چې و اپریشن درست خراب جامونه دوه اغست دي. ارمی هلته تل ده، هر ځای کې ارمی ده. او امن خراب شوی دی، امن راغلی نه دی ورسره.
د خبر پښتونخوا د حکومت ویاند بیرستر محمد علي سیف مشال رډي ته وویل حالت تر پخوا ډیر ښه شوی او حکومت لګیا دی چې دا مسله د تل لپاره هواره کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو بندي غړو خوشي کولو لپاره نن په کراچۍ کې احتجاجي غونډه کوي. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د ماسپښین پر 3 بجې د رابلل سوې دی غونډې ته به د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ د غورځنګ یو شمېر مخکشان او د بشري حقوقو مبارزین ویناوي کوي. د دې احتجاجي جلسې هدف د غورځنګ د غړو لپاره ژغ پورته کول دي چې دا وخت په بیلابیلو جیلونو کې بندیان دي. په دوی کې د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي او د غورځنګ مخکښ علي وزیر فعال هني پښتين او سبدال ايوش مرنور شامل دي. پښتون ژغورني غورځنګ وايي ریاست دا کسان بي ګناه نيولي، خو حکومت وايي دوی د ریاست زيد ويناوي کړي دي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي حکومت یې د صوبې د پرمختګ لپاره د لسیزو پلان جوړ کړی دی. نوموړي دا خبره د جنوري پر لومړۍ نیټه په سواد کې د ځایي مشرانو جرګې ته په وینا کې کړې ده. هغه ویل چې په دې برخه کې یوازې په سواد کې د 230 ارب روپیو بیلابیلې پروژې سرته رسوي. نوموړي ادعا وکړه چې په راتلونکو 140 کالو کې به په سواد کې د اسانتیاو په برخه کې هیڅ مسله نه وي. خو په دې جرګه کې شریکو یو شمېر مشرانو مشال رډي ته وویل چې په اوس وخت کې د دوی تر ټولو لوی مسله ګرانی ده او د دوی په وینا وزیر اعلی هغه په اړه هیڅ هم ونه ویل. د لادرک بلوڅانو د خوشي کولو لپاره په کراچۍ کې احتجاج شوی دی. د جنوري پر لومړۍ نیټه تر سره شوی دا احتجاج د ورکو بلوڅانو لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز رابللی و. د دې سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وویل چې ریاست په تیرو 40 کالو کې 250,000 بلوڅان په زور لادرکه کړي دي. دوی ویل یوازې بلوڅان نه، بلکې سندیان او پښتانه هم په زرګونه ورک دي. احتجاج ته وینا کوونکو ویل کالونه بدلیږي، خو د دوی ستونزې هوارې نه سوي. د دوی په وینا حکومت تر اوسه ورسره کړې یوه ژمنه هم نه ده پوره کړې. د پاکستان حکومت یو پلو دا تورونه ردوي چې ګواکې دا خلک دوی وړي دي، او بل پلو یې د راخوشې کولو لپاره کمیشن هم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې په ننګرهار کې 104 کسان د جنایي جرمونو په شک نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پرون پر ټویټر لیکلی چې دا کسان یې د یوې میاشتې په موده کې له وسلو او جعلي پیژندپاڼو سره نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست پر نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او لوږې سطح لوړه سوې ده، چې ورسره د جرمونو اندازه هم زیاته سوې ده. او د نوي کال په لومړی ورځ د کورونا وایرس اومیکرون بڼې له کبله په نړۍ کې د الوتکو په زرګونو پروازونه ځنډول شوي دي. د دې لامل د الوتکو په کارکوونکو کې د کورونا وایرس خپرېدل ښودل شوي چې له امله یې د کارکوونکو کمی رامنځته شوی دی. د نړۍ پر پروازونو نظر لرونکې ویبپاڼې فلایټ اویر په وینا د پرون ورځې تر نیمایي پورې تر 4600 زیات پروازونه ځنډول شوي وو. د ویبپاڼې په لیکنه په دې کې تر نیمایي زیات امریکایي پروازونه وو. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نو اوریدونکو د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي حکومت دی د دوی په سیمه کې د رواني بدامنۍ مخه ونیسي او د دوی ژوند دی په آرام کړي. دوی شکایت کوي چې په سیمه کې د بدامنۍ تر پیښو وروسته امنیتي سرتیری د عملیاتو پر مهال عام وګړي ځوروي. د سیمو ځینو اوسیدونکو مشال رډیت وویل چې پر پوځي عملیاتو سربیره د دوی په سیمه کې له وسلوالو څخه دا سیمې نه دي پاکې شوي او د دوی د ځورونې لړۍ دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د څلورو پوځیانو تر وژل کېدو وروسته هلته پوځي عملیات شوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان درې مسجد کامی جرګې هم په هغه سیمو کې کاروایی دفتر د انتظامی دفتر مخې ته د امن باوري کولو لپاره احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې ده. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په هغو سیمو کې کاروایی کېږي چې وسلوالو یا کلي یا کورونه کارولی وي. تفصیل ملیحا امیرزاده راکوي.
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې ناکراره او ناامن حالاتو د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی. دوی وایي چې حکومت په مختلفو وختونو کې د وسلوالو خلاف پوځي کاروایانې وکړي او سیمې یې له وسلوالو پاکې وګرځولې چې د امنیت په ضمانت د کډوالې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول، خو حالات اوس هم خراب دي. دوی وایي چې امنیتي چارواکي او ځایي انتظامیه د حالاتو د ښه کېدو خبره کوي، خو ځمکني حقایق هغه شان نه دي. د جنوبي وزیرستان یو ځایي مشر ملک سعید انور د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل که حالات ښه شوي وي نو د هدفي وژنو، بمي بریدونو او د نام نه پیښې به نه تکرارېدي او په نتیجه کې به ځایي ولس نه ځورېدي. نوموړي زیاته کړه،
مثال پاک آرمی دی، بل طرف ته چې کوم ورسره خلک په جنگ دي یا طالب دی یا دهشتګر دی یا څه هم دي، هغه خو یو فیصله شوی دی چې راځه بس تاسو سره جنگ کوو. هغه ته خو خپل ټارګیټ، خپل اهداف معلوم دي. اصل کې چې چرته اثر دی خو د عام ولس او د عام خلکو په زندګۍ باندې دی. نو که تاسو وګورئ چې اپریشن مخکې حالات څنګه وو، اپریشن وروسته څنګه دي، نو حالات اپریشن مخکې کوم وو کنه دغه دومره نه خراب لکه څنګه چې اوس اپریشن وروسته خراب ګامونه دوه اخیستي دی. آرمی هلته تللی ده، هر ځای کې آرمی ده، خو امن خراب شوی دی، امن راغلی نه دی ورسره.
د سیمې اوسیدونکو وخت په وخت امن ضمانت باوري کولو او ذمهوار کسان د قانون منګلو ته د سپارلو غوښتنې لپاره احتجاجونه کړي دي. د ډسمبر په 13مه پټانګ کې د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر دفتر مخې ته د درې مسجد مشرانو جرګه او احتجاجي لاریونو شو. په هغه جرګه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي او په سیمه کې نا امن قایمولو لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامي چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي چې په دې کې شک نشته چې اوس هم په سیمه کې د بدامنۍ واقعات کیږي، خو ډاډ یې ورکړ چې په سیمه کې د امن لپاره روان اقدامات به نتیجې ضرور ورکړي. اخوا په شمالي وزیرستان کې هم د وسلوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ بریدونه په دې وروستو کې په دوامداره توګه کیږي. د 2021 کال د دسمبر په 13مه د میر علي په خیسور کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور امنیتي سرتیري وژل شول. د پیښې وروسته د سیمې اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې چرته هم ځمک لاندې بمي چاودنه وشي یا سبه د پیښه وشي، نو په نتیجه کې ځایي خلک ځورول کیږي. خو په شمالي وزیرستان کې یو امنیتي چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی دغه تورونه ردوي او ویل چې د وسلوالو ضد عملیاتې په سیمه کې د امنیت لپاره روان کړي دي. په اسلام آباد کې میشت جنوبي وزیرستان خبریال سلیم محسود مشال ریډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت یو میاشتنی اوربند ختمېدو وروسته هم په قبایلي سیمو کې حالات خراب شوي دي.
په علاقه کې څه اٹیک وشي یا غي کاونټر اپریشن خو کیږي خامخا، نو خامخا علاقه کې بیا امن خراب شي او هغه په وجه بیا نه کاروبار په نمونه کیږي. اوس خو ٹی ڈی پی بیا ری ارګنایز شو، اوس خو چې اٹیکس کیږي هم لکه دا اوس افیشلی کنفرمیشن یې وشو د خیسور والا اٹیک، بس او نور هم مشکلات زیاتېږي. ولې چې ٹی ڈی پی ارګنایز شو او مذاکرات هم فیل شول، نو مخکې زه خو مشکلات وینم پکې دي. لکه 9 دسمبر باندې سیز فایر ختم شو کنه، نو 9 دسمبر نه بعد تر 31 دسمبر پورې دوی ٹوٹل 45 اٹیکس کلیم کئی ٹول ریجن کے، اور پاگا کے 14 پر نارتھ وزیرستان کے اور 14 بجوڑ کے.
د ناقانونه وسلوالي ډلې طریقې طالبان پاکستان د 2021 کال د نومبر 9 نه تر دسمبر 9 پورې له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړو، خو طالبانو تر دې پس دغه اوربند نور اونغ غزولو. د قبایلی سیمو اوسیدونکو د ګیلو په جواب کې د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په هغو سیمو کې چرته چې وسلوالي د خپلې پناهګا په توګه استعمالوي هلته د کاروایي علاوه بل لارې نه وي. نوموړي زیاته کړه،
کلم چې په یو علاقه کې یا جنگي صورت حالي هلته کې یقیناً چې کم عوامي عوام به غي ضرور داسې یو نیم ځای کې چک پوسټونو په وجه تنګیږي، غي ته تکلیف رسېږي. دغه خصوصا شک نشته چې خلک د ډېر ډسټرب کیږي، خو د دې اوس بل لار صدا چې کله یو علاقه کې د ملک خلاف کار کول وال خلک راشي او هغه علاقه استعمالي، نو د فوج یا د سرکاري ادارو د پاره بیا څه لار ده د هغه د مخنیوي کولو لپاره، ځکه چې کاروایی نه کوي نو هم خلکو ته تکلیف. خلک دا وایي چې زمونږ په علاقو کې دهشتګردي دا خو زر دا ګړم چې کم شکایات د هغه ځای د خلکو د نن نه یو څو کاله مخکې اوس هغې کې ډېر فرق راغلی دی. انشاءالله دا ډېر زر به دا سیزونه کنټرول شي او زه دا ګړم چې دا مسلې به بس په مستقلو بنیادونو باندې حل شي.
د پاکستان پوځ په 2009 کال کې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راهي نجات په نوم او په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د ضرب عذب په نوم عملیات ترسره کړي. د دواړو کاروایانو وروسته د پوځ دعوه چلته د وسلوالو ټیکانی ختمې کړې دي، خو د پوځ حکومت پر دې ادعا سربېره هلته د وسلوالو لخوا پر امنیتي عسکرو او عامولس بریدونه او هدفي وژنې دوام لري. له غیر سرکاري شمیرو سره سم په 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې 13 هدفي بریدونه شوي دي چې پکې د سرتیرو او حکومتي کارکونکو په ګډون لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وخت.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د نو اوریدونکو لکه څنګه تاسو په مخکنی ریپورت کې هم واوریدل چې په وزیرستان کې د بدامنې پیښې دوام لري. د تیرو څو کلونو په څیر په جنوبي او شمالي وزیرستان کې په 2021 کال کې هم د بدامنې پیښې په دوامدار توګه روانې وي. په دې کې شمالي وزیرستان ډیر ځپل شوی وو، هلته د نورو سیمو پرتله د پی وژنې چاودنې او بریدونه زیات شوی وو. په دې کې ځایي فعالان مشران او د امنیتي ځواکونو غړي هم په ګڼ شمېر وژل شوي او ټپي شوي وو. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې سم کې د تیر کال په اوږدو کې سویو د بدامنۍ پیښته کتنه کړې ده.
2021 کال جنوري نه تر دسمبر 1 نیټه پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه 13 هدفي بریدونه شوي چې پکې تراویه او زیات ځایي مشران ځوانان او هم ځنا سرکاري اهلکاران وژلې شوي ژوبل شوي دي. په 2021 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیره بیا 18 ښایي چې د غلطه په ټول کال کې 18 هدفي بریدونه شوي، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر 13 ته رسی. تیر 2020 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 65 خو او 2019 کال کې د سرکاري شمیره او مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس د هدفي بریدونو شمیر 150 تر رسیدلی وو. 2013 کال کې د غلطه تر شلو پورې هدفي بریدونه شوي ول چې دغه بریدونه هم د 2013 کال فروری میاشتې نه پیل شوي ول. 2021 کال کې د نورو کالونو په پرتله زیات هدفي بریدونه ریپورت شوي چې زیاتره شمالي وزیرستان په میرعلي کې شوي. په دغه هدفي بریدونو کې یو د فروری په 16 نیټه د میرعلي هغه هدفي برید هم دی چې په یو برید کې وسلوالو سلور خزینه کارکون کې په یو ځای وژلې وي. د اګست په 20 نیټه میرعلي ملاګان سیمه کې په یو بل هدفي برید کې د سیمې د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په برید کې وژلې وو چې د دغه وژنې ضد ځایي ولس احتجاجونه او جلسې کړې وې. هم دغه شان د سرکاري شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان کې 2021 کال کې 30 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نشته شوي چې لسګونه امنیتي عسکر پکې وژلې شوي ژوبل شوي دي، او هم د چارواکو په وینا ګڼ وسلوالي هم په دغه نشته کې وژلې دي. یو لوړ پوړی امنیتی چارواکی سمودا وړاندې مشال ریډیو ته ویلي چې 2000 کال کې د نشته او مخصوص عملیاتو په دوران 95 وسلوال وژلې شوی او 2020 کال کې 3500 زیات وسلوال د دوی زیات کاروایو کې پنهخه کړي چې د وسلوالو زیات دغه مخصوص عملیات باید دوام لري. هم دغه شان 2020 کال کې د سرکاري شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان کې وسلوالو 1500 د ځمکې لاندې خخ کړل شوی بامی یا ماین 14 په امنیتي ځواکونو کړي چې لسګونه فوزیان په دغه بریدونو کې هم وژلې شوي او ژوبل شوي دي. د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې د ځمکې لاندې خخ شوي یا سړک غاړې 48 بامی بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې 2020 کال کې د نورو کالونو په پرتلا زیات هدفي بریدونه وشول. ځایي خلک تور پورې کوي چې تر اوسه هم د هدفي بریدونو یو ککړ هم گرفتار نشو، نه یې پلاټنې سرته ورسېدې او دغه بریدونه ورځ تر بلې زیات شوي. خو د شمالي وزیرستان پولیسو مشر عکی کوسین او انتظامی امنیتي چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د وسلوالو ضد مخصوص عملیات روان دي. د ترهګرې ضد پولیسو هم اوس کاروایانې پیل کړې، ګڼ وسلوال یې وژلي. امنیتي چارواکو دا هم ویلي چې ولس باید ملاتړ وکړي، د وسلوالو مرسته نه وکړي. په بدامنی کې ککړو ضد مقدمه جوړې شوې، په ضد یې کاروایي روانې دي. ځایي خلک وایي چې هدفي بریدونه نامنۍ بامی او وسلوال بریدونه ورځ تر بلې زیات شوي. خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي. د تیرو کالونو په څیر 2020 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ ضد وخت په وخت ځایي ولس احتجاجونه کړي. ځایي ولس د امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړي. امنیتي چارواکو هم په وار وار ویلي چې سیمه کې تر ډیره حد امن پر ځای شوې، د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیاتو ته دوام ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورونکو د ورکو بلوچستان لپاره په کراچي کې احتجاج سوی. د لادرک بلوچستان د خوشکول لپاره مبارزه کوونکو پر حکومت ژغ کړی چې ورکړل سوی په زرګونه کسان دي زر تر زر پیدا خوشکړي. د غشتنه د جنوري په لومړۍ نیټه په کراچي کې د هغې احتجاجي غونډې پر مهال سوی چې د ورکو بلوچستان لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز رابللې وه. د دې سازمان مخکښانو په بلوچستان کې د ورکو بلوچستانو پر مسله خبرې وکړي. دوی دا وکړه چې ریاست په تیرو 20 کالو کې 250,000 بلوچستان لدرک کړی دی، خو ریاست دا نه مني. تفصیل نیاز علی راکوي.
دا غونه د هغه احتجاج کوونکو بلوچستان دی چې د نوې کال 2020 جنوري په لومړۍ نیټه د کراچۍ پریس کلب مخته د خپلو کورنو د لادرکه کسانو د خوشی کېدو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. یادا مظاهره وایس پار بلوچ مسنګ پرسن اتحادیې را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمیر کې د لادرکه کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو پکې ګډون او ویناګانې وکړې. د یادې مظاهرې په وخت وایس پار بلوچ مسنګ پرسن د کراچۍ یو غړی عبدالصمد بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په څیر یو بل کال هم بدل شو، خو موږ ستونزې نه دي بدل شوي.
روڈوں پر تھے، آج پہلا جنوری 2022 ہے، آج بھی ہم اسی طرح روڈوں پر ہیں.
دیوائی چمنگ مخ کی ہم پر سڑکوں نو نند 2020 کال جنوری ممبئی نیٹا دا نن ہم منگ دغسی پر سڑکوں یو. دا احتجاج دلا درکا کسانو لپاره دے. دا غختنی یوازی دلا درکا عبدالحمید زہری بلوچ لپاره ندی. دا غختنی دولس کال وڑان دے لا درکا شوی ڈاکٹر دین محمد بلوچ، ذاکر جان بلوچ اور راشد حسین بلوچ لپاره ہم دی.
زاہد بلوچ کا بھی ہے، راشد بلوچ بھی ہے.
دا احتجاج کو ان کو پوینا حکومت دلا در کشو کسانو د مسلو حوارولو داوا مخ کی هم کړي وا او وسی هم کوي. خو په ورته وخت کې د بلوچستان د بیالا بیلو سیمو خلق بیا په کراچي او پټول هواد کې لا در کیږي او مړي هم مندل کیږي. او بیا حکومت یو خوا د هغه لا قانونا ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان او ملکی د مذهبی ډلو سره خبری کوي چې خلک یې وجلې دي، پولیسی وجلې دي، هیواد ته زیان رسولې. خو بل خوا په ورته وخت کې بلوچیان نن هم لا درک کیږي او حکومت تر وسه زموږ سره کړي بلا یو وعده هم نه ده پوره کړي. یادې مظاهرې ته په وینا کې د بلوچ مسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ په خپله وینا کې وویل چې تیرو شلو کلونو کې 250,000 بلوچان جبری لا درک شوي دي، او بیا هم داسې پښتانه او سندیان هم لا درک شوي دي. ورځ تر بلې دا ډول پیښې سیوا کیږي. څوک چې د خپل حق لپاره غږ پورته کوي بې درک کیږي. په هیواد کې د وینا او ژوند کولو ازادي نشته. ماما قدیر بلوچ مشال لیډو سره په خبرو کې وویل
دا ګوره احتجاجونه دا نن دی په زرو موږ احتجاجونه مظاهره لانګ مارچونه احتجاجونه کړي دي دا بې درک خلک دپاره. نن دا مظاهره ته ګورې دا عبدالحمید زهری دی، دې ته پورته کړی دی دوی کوشنیان دوی کوروالا دا ګرد راغلی دی احتجاج کې دا شل کال کې، یعنی 2019 نن پورې 250,000 کسان دا وخت بے درک دے موج بلوچستان اور لزر سندیان پلکو پشتون ہم خیبر پختونخوا کے یا کوئٹہ کے بے درک دے.
دا احتجاج کون کو پوینا چې د بلوچستان گن شمیر زوانان امنیتی دارو بغیر عدالتا بغیر قانونی توگا بندیوان ساتلی دی او عدالتونو ته هم نو وړاندې کوي. دوی ویل چې موږ پر لپسې د هیواد په هر برخه کې احتجاج کړي او وزیر اعظم عمران خان هم موږ ته تسلی را کړې وا، خو هر ورځ امنیتی ادارې خلک بے درک کوي او هیڅ څوک تپوس هم نشي کولی. خو موږ به اوس چوپ پاتې نشو او دا احتجاجونه به دوام لري. خو بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې وار په وار په هیواد کې د لا درکه خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي، او بیا په پاکستان کې د لا درکه کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن د 2021 کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې تر دې وخته 6,944 لا درکه شوو کسانو مقدمي عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي، چې پکې 4,872 هواري کړل شوي دي. او بلخوا بیا وفاقی حکومت سو مودې وړاندې د خلکو د بې درکۍ د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د سوات په ګډون یې د صوبې د پرمختګ لپاره د لسیزو پلان جوړ کړی دی. محمود خان د جنوري په لومړۍ نیټه د سوات په سیدو شریف کې د ځایي مشرانو جرګې ته په وینا کې ویل چې د سوات لپاره د 230 ارب روپیو بیلابیلې پروژې سرته رسوي. خو د جرګې یو شمېر ګډونوالو وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په اوس وخت کې یې تر ټولو لویه مسله ګرانی ده چې د دوی په وینا عام ولس یې ډیر ځپلی دی. دوی ګیله وکړه چې اعلی وزیر محمود خان جرګې ته په وینا کې پر همدې مسله هیڅ هم ونه ویل. نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات سیدو شریف په دودیا حال کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان چې ورسره د سیمې د قومي او صوبایي اسمبلی غړي هم موجود ول، لوی جرګه چې پکې تر 3,000 نه زیات د سوات بیلابیل سیمو مشران شامل ول، د صوبایي حکومت کارکردګۍ په اړه تفصیلي وینا کې ویل چې سوات لپاره 250 ارب روپو په لګښت سره چکدرې نه تر پتیپور پورې موټروی باندې به د جنوري په 15 نیټه کار شروع شي. دوی ویل سوات کې شپږ یونیورسيټۍ جوړوي، د پاکو اوبو 8 ارب روپو سکیم روان دی، د اوو تحصیلونو ټول اسپتالونه پراخ کول دي، د لوبو میدانونه هم جوړولو منصوبه روان دي.
روان 30-40 سال چې ساسو د ایجوکیشن، ساسو د ډرینکینګ واټر سپلای، ساسو د روډز، ساسو د بجلی، ساسو د ګیس، د سبب تعلیم، د ټول پلانینګ کم از کم د 30-40 سال پورې به دا کم کارونه چې نن موږ کوو یا سر ته رسي یا شروع کیږي، په کال دو کې به هم کمپلیټ کیږي. نو هغه کم از کم د دې سیمې د 30-40 سال پلانینګ دی. 30-40 سال کې به انشاءالله د سوات خلکو ته په اس داسې ځای کې به تکلیف ورته نه راځي انشاءالله.
وزیر اعلی په دغه محل ویل چې دې صوبه کې چې کوم وزیر اعلی راغلی خپل ضلع ته زیات پڼ ورکړی. د وزیر اعلی جرګې وروسته هر کې ناست د استادانو اتحادیې وحدت اساتیزه ضلع سوات مشر قاری محمد علي په دغه اړه وویل
دا کوم خبرې چې ما واورې دي الله دې کیس دل دې خدای پاک وجود ورکی. خو په الحال چې دې د منګای په حواله باندې دغه موږ د غټه مسله د ستونزه ده هغه په حواله باندې څه خبرې نشته. په الحال موږ د بجلی په بیل کې 900 روپے 1000 روپے بل لازم یو د رعایت په نوم باندې پاغې باندې ټیکس دې د 300 او 400 روپو پاغې باندې ټیکس یو مولانا سي پاغې کې سوال مو کو چې موږ نه سوال کو چې دیشنه من خلاص کې موږ دغه عمومیت ساتو چې دغه بمو کې دا کوم خبرې جوړې.
په سواد کې د سلورې درجه سرکاري ملازمینو اتحادیې بشر سید خطاب وای چې وزیر له دوی سره نه خبري وکړي او نه په خپل وینا کې دوی پاړه سوال
په دې سواد کې جمع دي زمونږ 15 کیلو سکار واغې نیم کیلو را کوسګړي پکار ده چې زمونږ هم د خبره کړي نو مونږ ته احساس شو چې زمونږ سرکاري ملازمینو خبره وکړه نو ترقی کارونه دي هغه لګیا دي تیر حکومتونو کړي دیم کړي نو زمونږ د وزیر اعلی صاحب نه دا اپیل او دا درخواست چې زمونږ سرکاري ملازمینو د ټیم راکی زمونږ هم ډېری مسلې دي مونږ خوشاله شو چې زمونږ راکی وزیر اعلی راغی او مونږ لا فخر پکار دی خو دلم احساس پکار چې زموږ د ملازمینو سره ملاقات وکړي زموږ مسلې حل کړي.
د تحصیل بریکوټ مانیار کلی پخوانی ناظم شپېته کلن مشر محمد اساق لالوی چې د صوبای حکومت سره ترقیاتي کارونه په نظر راځي خو دې وطن کې ګرانی زیاته شوې ده او د ولس ژوند یې مشکل کړی دی.
دغه د ګرانی د خلک پر یاد کوي نو په دې باندې هر سړی هغه ته لګیا دی چې دا ګرانی تاسو لکه کوشش وکړي چې دا کم شي ولې د غریب دپاره دا ګرانی ډېر یو دغه دی مصیبت ته ولې چا په خپل دیاړې باندې دغه نه کیږي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان سواد دورې په محل د جرګې نه وړاندې بینګوره کې د باز ترقیاتي منصوبو پرانسته هم وکړه چې پکې د یتیمانو ماشومانو ادارې خپل کور او سواد جیل ودانۍ شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو موږ غله مشال ریډیو څخه اوري د خبر ضلع د باړي تحصیل یو شمیر وګړي وایي چې هلته د نجونو سکولونه له پامه غورځول سوي او ښځینه استادانې پکې حاضري نه کوي. د دوی په وینا له دې سره د دوی د سیمې نجونه د تعلیم له حاصلولو بې برخه پاتې کیږي. دوی وایي په کار ده چې د نجونو په تعلیمي ادارو کې کارکوونکي پوره کړل سي او ورسره نورې اسانتیاوې هم ورکړل سي. د خبر د تعلیم څانګه وایي چې په دې ضلع کې د ښځینه استادانو د غیر حاضرۍ په اړه چې د چا کم شکایت وي نو په کار دي دوی ته ورسي. تفصیلی فرهاد شنواری راکوي.
د باډي اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته د جنکو په سرکاري سکولونو کې خزینه استادان حاضری نه کوي او په سکولونو کې سہولتونه هم نشته. په باډه کې د تعلیم د ود لپاره کارکونکو مدني فعال عارف اپریدی مشال ریډیو ته وایي
پته داسې ټیچر ډېر هم شته دي لکه دلته ناراضي نو هغه باندې شکایتونه هم شوي دي درخواستونه هم ورکړي شوي دي. دې سره څنګه د انزمام باوجود حکومت خو دعوی کړی دي چې را مونږه به تعلیم ته ډېر اهمیت ورکوو خاص کر دي جنکو تعلیم ته ولې چې قبایلی سیمو کې خود زنانه لکه تعلیم شره ډېره کمه ده نو چې په ټیم باندې ټیچر تر نه شي او ماشومان هغه اټینډ کړي نو بیا خو نه کیږي لکه ټول کال دلته کې بس په دې تیر شي چې را بس نن به ان شاء الله مسایل حل شي سبا مسایل حل شي خو دې کې په ماشومان کال تیر شي او بیا ځای شي. دغه شانته کې د جنکو هغه آواز یا چې کومې ماشومانې تعلیم ترلاسه کوي هغه آواز نه شي پورته کولی یا دې سره چې کوم قبایلي ټیچرز دي باز هغې هم چې کوم دی لکه په میډیا باندې نه راځي نو د هغې چې کوم هغه آواز بیا هم لکه مخې ته یو شکل کې نه راځي. نو مسایل چې موږ راغونډ کوو لکه په هر سیکټر باندې د دې دي د دې په ټرانسپورټ باندې دي د دې په فیسلټیز باندې دي. دې سره چې کوم موږ ویلی شو چې دلته درس او تدریس کېږي د هغه په ټایم باندې نه کېږي او ټن ټیبل باندې چې کوم دی کار نه کېږي.
د خیبر ډیپټي ډسټرکټ ایجوکیشن افسر حیات خان وایي چې د تعلیم محکمې سره تړلې ذمہوار ادارې او افسران باقاعده د دې سکولونو معاینې کوي او د خزینه استادانو د حاضرۍ په اړه چې د چا کوم ډول شکایت وي نو په جمرود کې زموږ په دفتر کې جمع کولی شي.
ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي باقاعده سره څنګه به خپل ویزټس کوي او اے ایس ڈی ای اوز د اسسټنټ سب ډیویژنل ایجوکیشن افیسر چې دا سرکلس په سطح باندې وي د 40-50 لګبس پورې کم دی اوسطن سکول نی ناغي باقاعده سره چې کم دی خپل ویزټس کوي او داغي رپورټس کم دی باقاعده هغه جمع کی بل اپوینټمنټ کم دی فیمیل او میل کې دوانو کې ډیر سکول نو کې کم دی نو ان شاء الله کم لگا په ختمې دو دی او دا بل حکومت چې کم دی نن سبا د ټیچر پی ٹی سی په ترو باندې ټیلنٹ پورټل باندې خلک چې کم دی اپلیکیشنز جمع کوي ډیر زیات 1000 نمبر برا میل فیمیل کې کم دی اپلیکیشنز هم جمع دي کوم ځای کې دا سه ټیچرز کمی وي ان شاء الله دا ډیر زر د پی ټی سی هایرنګ په ترو باندې ان شاء الله دا برابر شي. چاته چې اسه کمیونټي څخه قسم شکایت ایمیل فیمیل نه لکه دې خپل مطالعه دفتر ته ډی او میل فیمیل د څنګه نه نه وروړي ان شاء الله دا غیبه موږ ضرور څنګه په تدارک کو.
د خیبر تعلیم محکمه وی هلته په ټوله ضلع کې دا محل سبان دی او سوا تعلیمی ادارې فعال کړل شوی او په باړه او ورسره نږدو نورو سیمو کې په تیره بدمنۍ کې خواوشه یو نیم سل سرکاري سکولونه وران شوي وو چې په هغې کې ځینې په خیمو کې شروع کړل شوي د ځینو مرمت روان دی او بیا د څلیرشتو نه پورته سکولونو د بیا رغولو تعمیراتي کار په اخیری مرحله کې دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. د نوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار لسنیمي بجې سوي دي. د خبرونو لنډیستم پام راړو. د جنوبی او شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي حکومت د دوی پاسمه کې د رواني بدامنۍ مخه ونیسي. دوی وایي د حکومت او پوځ هغه اداوې بې ځای دي چې په وزیرستان کې امن د پخوا پرتله بر ځای کړی دی. د خبر پښتونخوا د حکومت ویاند بریسټر محمد علي سیف وایي چې حالت تر پخوا ښه شوی دی او حکومت لګیا دی چې دا مسله د تل لپاره هواره کړي. پښتون ژغورني غورځنګ د خپلو بندي غړو د خوشی کولو لپاره نن په کراچي کې احتجاجي غونډه کوي. د کراچي په سوراب ګوټ کې د ماسپښین پر 3 بجې د رابلل سوي د غونډې تبه د پښتون ژغورني غورځنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ د غورځنګ یو شمېر نور مخکشان او د بشري حقوقو مبارزین ویناوې کوي. د خبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان وای حکومت یې د صوبې د پرمختګ لپاره د لسیزو پلان جوړ کړی دی. نوموړي دا خبره د جنوري پر لومړۍ نیټه په سواد کې د ځایي مشرانو جرګې ته په وینا کې وکړه. خو د جرګې یو شمېر ګډونوالو مشال رډیت وویل چې په اوس وخت کې د دوی تر ټولو لوی مسله ګراني ده او د دوی په وینا حکومت پر دې هیڅ هم نه کوي. د لادرکه بلوچستانو د خوشکولو لپاره په کراچي کې احتجاج سوی دی. د جنوري په لومړۍ نیټه تر سره سوی دا احتجاج بلنه د ورکو بلوچستان لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز ورکړی و. دې سازمان برستيال مشر محمد عبدالقادر بلوچ ویل چې ریاست دی ورک بلوچستان زر تر زره خوشکړي. او د نوې کال په لومړی ورځ د کورونا وایرس او میکرون باندې له کابله په نړۍ کې د الوتکو په زرګونه پروازونه ځنډول شوی دی. د دې لامل د الوتکو په کارکونکو کې د کورونا وایرس خپرېدل شودل شوی چې له عملیه د کارکونکو کمای رامنځته شوی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو اوریدونکو سم تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال ترانا لاندې بحث وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه احمد شاه اعظمي دی او دا تاسو لپاره په تکرار توګه خبريږي.
د مشال ترانا لاندې
سلامونه او ورځ په خیر. احمد شاه اعظمي يم او د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال ترانا لاندې بحث ته مو هرکلی کوم. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلی دی چې د 2022 کال د جنوري له 15 نیټې به د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي. نوموړي د ډسمبر پر 28 د لاړکانې په ګړی خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخواني وزیر اعظم بنظیر بټو څورلسمې تلین غونډې ته په وینا کې پر مرکزي حکومت نیوکې وکړې او ویل چې موجوده حکومت ولسته په اسانتیا ورکول کې پاتې راغلی دی. تر دې وړاندې پاکستان له یو شمېر حکومت مخالف ګوندونو جوړ اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن هم اعلان کړی و چې د مارچ پر 28 به اسلام آباد ته د حکومت پر ضد لانګ مارچ کوي. خو د دې هر څه په خبرګون کې بیا د پاکستان د اطلاعات او خپرونو وزیر فواد چودري د ډسمبر پر 28 په اسلام آباد کې بې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی حکومت به خپل 15 کلنه آئینی مده پوره کوي چې په 2023 کال کې پای ته رسیږي. نوموړي ویل چې د حزب اختلاف ګوندونه له تیرو درو کلونو راهیسې یوازې اعلانونه کوي او څه ډول لاسته راوړنه نه لري. نن پر همدې موضوع بحث کوو چې د حکومت مخالفه ګوندونو احتجاجونه به څه موثریت ولري او کنه، او آیا دغه احتجاجونه د پاکستان مرکزي حکومت ته سرخوږی جوړولی سي او کنه. په بحث کې زموږ لومړی میلمه په اسلام آباد کې میشت د پاکستان وتلی خبریال او تجزیه نگار حسن خان دی. ورسره زموږ دوهم میلمه محمود جان بابر دی چې په پېښور کې خبریال دی او د پاکستان پر سیاسي حالاتو نظر ساتي، خو هغه به وروسته په خبرونه کې برخه اخلي. لمړی حسن خان ترازو. حسن خان صاحب، تر هڅه وړاندې خو ستاسو مننه کوم چې په خبرونه کې برخه را سره اخلي. زما لمړی پوښتنه دا ده چې د حزب اختلاف ګوندونو تر دې وړاندې هم د حکومت پر ضد احتجاجونه او مظاهرې کړي دي، دا ځل د دوی اعلان کړي احتجاجونه له پخوانیو هغو څومره بیل دي، څومره جدا دي؟
ډیره مننه تاسو د مشال ریډیو چې څومره اوریدونکي دي هغوی ته هم سلامونه او نیکې هیلې. دا دا چې لکه تاسو خیال کړی کله چې پاکستان کې هیڅ انصاف چې کوم دی چې کله په اپوزیشن یعنی د مخالف ډلې سیاست کو کاغه ته مو یاد اغې نه مخکې یا وس چې کوم دی نو اپوزیشن لکه تاسو څنګه په خپل انټرو کې ویل چې پیپلز پارټي والا هم اعلان کړی دی چې راوي به د لاهور نه د دې نوی کال نه چې کوم دی هغه باکې دا اغاز کی د حکومت خلاف د تحریک او دغه شان په کوم چې پاکستان ډیموکراټک موومېنټ چې پاره کې پاکستان مسلم لیگ جی یو آی او سنورې وړې سیاسي جماعتونه پکې دي هغه الی دی په مارچ کې چې کوم دی د مخکې نه په د درشتم د مارچ نه چې کوم دی د حکومت خلاف د لانګ مارچ دغه کړی دی. او زما خپل خیال دا دی چې د پاکستان کوم ځاله سیاسي ګوندونه دي په خاصه توګه باندې پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ دی د کله چې د مشرف دور په هغه ټیم کې دی او چارټرډ ساين کړو وغه ته وی سی او ډی یعنی چارټر اف ډیموکراسي د جمهوریت د لپاره یو دی او فریم ورک چې کوم دی چې دا به موږ مستقبل کې به موږ سکو ځکه د پاکستان سیاسي تاریخ چې کوم دی وخت په وخت هغه زیات خراب پاتې شوی دی. نو هغه کې دا یو پوینت وو چې یو حکومت هم چې په جمهوریت طریقه هغه حکومت ترلاسه کی کاری او پارٹی هغه له موږ 15 کال چې کوم دی ورکو چې دی 15 کال تیر کی نو ځکه دوه خبرې دي چې یو خدا دا چې پارلیمنت ختمول لکه دې تیر دوه حکومتونه چې د پاکستان پیپلز پارٹی او د پاکستان مسلم لیگ چې کله هغه په اپوزیشن کې یا په دغه کې بو نو د وزیر اعظم د پاکستان پیپلز پارټي وزیر اعظم هم 15 کال پورا نقل د عدالت یو فیصله اعلان دي چې کوم دی هغه دوه دې نمبر تر پر شو بیا د پاکستان مسلم لیگ چې کله نواز شریف نو هغه هم هغه خپل 15 کال پورا نقل او د عدالت یو فیصله د هغه چې کوم دی هغه ښکار شو. هو حکومتونه چې کوم د دوانو د پیپلز پارټي حکومت هغه خپل 15 کال پورا کړل او د پاکستان مسلم لیگ حکومت چې کوم هغه هم 15 کال پورا کړل. تاسو کوم څه ګوره نو پاکستان سیاست کې چې کوم دی کافي حد پورې هغه پختګي راغلی ده. دوه سیاسي ګوندونه چې کوم دی پاکستان پیپلز پارټي پاکستان مسلم لیگ نو کوم دی وګوري نو دی دا حکومت چې کوم دی دا لری کوي ځکه چې په ډېر کم اکثریت سره یعنی شپږ دي کوو ایم پی سی چې د هغه په سر باندې عمران خان حکومت کې هغه سره چې کوم دی دا حکومت لری کوي شي کدي دوه وګوري او دوه خدوانه چې کوم دی غواړي نه چې عمران خان دی د سوکېنا لری کړی. دا یو وجه ده ده چې پیپلز پارټي ته هم دا پته ده او مسلم لیگ ته هم دا پته ده کچري عمران خان دی په وس د عمران پالیسي چې کوم دی کافي حد پورې خاصه توګه باندې معیشت حواله سره هغه کې ډېر زیات ناکام دي. د تجارت ملک تجارت بڑاول د لکه انډستریلایزیشن چې د ویلو خلکو ته روزګار ورکول په قیمتونو باندې کنټرول ساتل د دې اکثره پالیسی چې کوم دي هغه ناکام دي. اوس د دې وجه نه چې را پیپلز پارټي دا وی او مسلم لیگ هم بننه چې دا وی کوم انټرنل ډیسکشن نه چیرې او خپل پرېشر په ساتي دباو په ساتي ولرکی ځکه نه چې ردې وخت دی عمران خان لرته نو زمونږ تلته کې یو ټرم استعماليږي پولیټیکل مارټر چې دی یعنی سیاسي شهید هغه به دي سیاسي شهید جوړ شو دی بیا خلکو ته لاسي چې ما خدا کول نو دې دا پالیسی دا چې را لټ هم کمپلیټ هیز ټنور دې خپل ټنور دې کور کې خودي سره سره دې خپل ورکر چې کوم دی اغم اکټیو ساتل غواړي دې په پبلک کې د حکومت خلاف چې کوم دی غناره چې وبخل جلسه کول جلسونه کول مختلف دغه تر او مونږ نن دی لر کو سبا لر کو که تاسو خیال چې کړنه مشرف حکومت کې نو عمران خان دا یو سټیج نه پیدا وی چې بس سبا فیصله را روانه ده بل ورځ فیصله را روانه ده د هفتې پورز دکیږي د ګل پورز دکیږي دغه په دې تاریخ او په دې تاریخ راځي خو نه به ور کول بدای پاکستاني سیاسي کلچر دی چې دی با پرشر بیلټ کوي وس دباو به بلاوي خلق لبجی خلقو کې بعد عمران خان خلاف چې کوم دی او دغه راوچتي چې ردنه پالیسی د ټولو ناکامې نور زم ما د نه دی خیال چې رد کال 2022 چې کوم دی په دې کې بیا نوې الیکشن شي او یا به چې کوم دی لکه داسې غټه تبدیلی په سیاسي میدان کې بلکې دی بخبل انتظار کوي چې بخبل ټیم باندې د باقاعده الیکشن شي.
ښه مننه حسن خان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم د 2020 کال په سپتمبر کې جوړ شو او دوی د پاکستان په یو شمیر لوی شهرونو کې د مرکزی حکومت پر ضد لوی جلسې وکړې. لاغه څو میاشتې وروسته بیا عوامي نېشنل پارټي او د پاکستان لوی ګوند پیپلز پارټي د اتحاد پریښو دي. اوس یو خو پیپلز ګوند او بل خو پی ڈی ایم بیل به احتجاجونه اعلان کړی دي. نو آیا د دې اثر به د هغه پخوانی شریک اتحاد د احتجاجونو په نسبت زیات وي یا حکومت به زیات سرخوږی جوړ کړي که څنګه؟
ورا کله چې پی ڈی ایم جوړ شو پاکستان ډیموکراټک موومېنټ او پاره کې دا ټول سیاسي ګوندونه پکې شامل وو. دا یو هغه دې بیل زیات یو موثره تنظیمو ځکه چې ټول سیاسي ګوندونه سیاسي مشران د یو پلیټ فارم لاندې چې دمدې راولګې شو او امکان دا و چې هغه پبلک سپورټ هم دا وی ترته روان یو دغه پکې کې ده. خو په هغه کې بیا تاسو ته پته چې پیپلز پارټي او ان پی چې ګمې د دې کې لارې جوړه کړې په ډېر وړو اختلافات باندې چې را مسلم لیگ او مولانا بوی چې را مونږه د حکومت خلاف چې ګمې د عمران خان خلاف عدم اعتماد راولو پیپلز پارټي بوی چې نه مخکې مونږ د پنجاب نه شروع کوو په پنجاب کې بیا دې پر روان چې منیسټر باندې چې ګمې اختلافات چې را دې کې وشو دي دغه نو هغه شی یو کلکیچ پکې راغی چې دا غي د وژنه بیا د دې هغه جدایي وشوله. هغه خو ډېر زیات موثر وکړ چې وروسته پورې پی ڈی ایم وي نو زما خیال لري چې حکومت به ډېر زیات سخت وخت کې چې کوم دی حکومت په سره مخ نو هغه خو پی ڈی ایم چې اوس چې کوم دی اوس عوامي نېشنل پارټي ځان لا خپل یو وړي کې کور کې لګیا دا پیپلز پارټي ځان لا د سند او د بلوچستان پنجاب نو شروع آغاز کړي او پی ڈی ایم چې کوم دی هغه د مولانا فضل الرحمن صاحب سره تاسو په پوسټ او وساله چې کوم دی محمود خان چې دیسه وو پاکستان مسلم لیگ دوی چې کوم دی د جدا تحریک نو هغه زور د سیاسي ګوندونو چې کوم دی هغه ماته نخ کاری چې لکه دا انډیویډوالي د دوی چې کله مشترکو نو دا غي چې بسونه پرشر او هغه خو په یو صورت هم د اجازه ځان لنیش کېږي کو څه پوری پی ڈی ایم وي نو دا به د مخالفه ډلې یا د اپوزیشن جماعتونو چې کوم دی ډېر لوی کامیابی وو او زما په خیال باندې دی په حکومت کې کوم دی ډیر ډیر ټف ټایم ورکړ په پارلیمنت کې دنه نه هم او په سټریټ باندې هم یعنی بهر هم خو هغه ما چې نو خدای نشوي د تاسو د چیرې پیپلز پارټي او ان پی کدي جدا لګي پی ڈی ایم جدا لګي د جدا جدا دغه سره به دي ته هغه امره فائدہ نه او نو په حکومت باندې هغه امره پرشر جوړيږي خو ار پارټي چې کوم دی خپل ورکر موبلایز کړي مسلم لیگ والا هم اغیر لګیا دي تو پی ڈی ایم کے لگ پیپلز پارٹی تا دا یو دغه وو ځکه چې پیپلز پارٹی د دې لبا زیات پولیټیکل سټرګل چې وکیږي هغه په پنجاب باندې کیږي نو پیپلز پارٹی تم دا پته ده چې په پنجاب کې که ووټ هغه سټیشن هغه ته په انټی نواز باندې ته ووټ هغه سټیشن و چې ته کله په پی ڈی ایم کې ونه بیا ته انټی نواز سلوګن یا پالیسی ته نشو دا کولی وسته په خیبر پختونخوا کې نو په خیبر پختونخوا کې که ته ووټ اخلي نو هغه به یا ته انټی مولازی او زیاتره ځکه چې لګیدې پی ڈی ایم نه خلک خپه دي نو تبه انټی مولا به نو عوامي نشل پټه ته دا پته واکه یره چې زه د مولا سره اتحاد وکم نو بیا به زدل تکي د چا خلاف زه دا کوم ځکه چې خبر پښتونخوا کې مسائل چې راغلي دي نو زیاتره په هغه کې لاس چې کوم دی د مذهبي ګوندونو دا غي هغه پالیسیز دا غي د وژنې چې کوم دی هغه مذهبي انتها پسندې حواله سره تبه په خبر پښتونخوا کې چې تقریر کوي نو خدا به وي چې را دې مذهبي انتها پسندې د لاته صبح هم خراب شولو د سودي اوسیدونکو پښتنو ته یا نور قومونه دي پکې هغه ته هم نقصان ورسېد اوس الته کې چې ته دا غه ترکې نه او سټیج سره شیر کې نو ما په خیال دا خو پریکټیکل ډیسیژن چې دوانو پټو واغ خپل د خپل خپل مفادات د پیپلز پارټي د پنجاب د لپاره دا فیصله وکړه او ان بي سي کوم بیا خو ته دا پته و چې په خبر پښتونخوا کې به ته د مذهبي جماعتونو خلاف دا غو تاسو دا غو د لوکل ګورنمنت الیکشن کې هم کتل نو هغه امره امپیکټ به نه خدا دې چې هر پارٹی په خپل خپل ورکر سره باندې هغه به سټریټ تر ولي هغه به موبلایز کړي.
مننه بل حسن خان صاحب د پاکستان د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه چې دي تور پوری کوي چې موجوده حکومت د دې هواد استابلیشمنت یعنی پوز او استخباراتي ادارو په مرسته راغلي او هغه شاته ولاړ دي او نه غواړي چې حکومت ختم کړي. آیا رښتیا هم د استابلیشمنت رول په دغه روانه سیاسي بازی کې مهم دی کنه؟
ګوره دا خو پاکستان کې خو چار الیکشن شو دي نو لکه دا الزامونه کاغه ام ام ار غلي دا پاتې باندې دا الزام او چر دا استابلیشمنت ترڅو دا غنه په سوال نه شي پاتې پیپلز پارټي ولا نه غي باندې دا الزام دي نه مکه جو مسلم لیگ مرا ته پاتې باندې دا الزام دا یو ریډي میډ الزام دی چې دا لګي خو دې کې دا شکار چې استابلیشمنت څنګه دې لکه دا خو یو وتی دی چې خبره سیکنګ ان روم کمره کې یو وتی ناشته او بیا خاص کر پاکستان کې یا په داسې د درېمې دنیا جمهوری ملکونو کې دي په هغه کې د اسټابلیشمنت او بیا زمونږ پرابلم د سکیورټی پاکستان یو سکیورټی مسله هم ده یو طرف ته هندستان دی د غټ مخالف چې کوم دی چې د پاکستان نه سوچند غټ دی او دا غي انټنشن دا غي د پاکستان باره کې دا غوي په دنیا کې یو بیانیه لکه پاکستان داسې مخ بند کول او پاکستان یو ډېر خراب ملک په تور باندې پیش کول یو هغه د بل طرف ته افغانستان چې د تیرو څلوېښتو کالونو چې کوم دی هلته یو غټ دی سکیورټي مسله روانه ده لاین آرډر یا چې کوم دی انټرنل بلاک دی دیر از نو مور سیکرټ نو داسې حالاتو کې سکیورټي ته لږ پرومیننس ملاویږي بیا د شروع نه هندوستان سره دښمنی د 1900 جنگ ده یو یا ایم جنگ ده هغه نه تاسو لږ تم جنگ بیا د یو کم سل سل چې 99 جنگ دا ټول سيزونه چې راواله نو سکیورټي والے ته یو ډېر یو ایج یو مونوپلایز کړی دا هغه موږ جدي نه بیانیا چې څنګه هغه د سکیورټي اسټابلیشمنت هغه هم دغه کړی دا نو دی اوس دی پرابلم دا د سکیورټي اسټابلیشمنت ته یا زموږ اسټابلیشمنت ته چې پیپلز پارٹی او عوامی نسبت سوری پاکستان مسلم لیگ دا چارٹر آف ڈیموکریسی لینگویج دی کم انڈرسٹینڈنگ ہو یا وہ سرپ کے مولانا فضل الرحمان یا جماعت اسلامی دا چکل لندن کی ریڈی میٹنگ شو باقی کے دا انڈرسٹینڈنگ ہو چیئر منگا بعد دا اسٹیبلشمنٹ سارا دا یو الیکٹڈ گورنمنٹ خلاف چکم دے منگا نو ودرو گنا نو وہ اسٹیبلشمنٹ مخ کے با چکل دغه شان تے حکومت تے مسئلے را لیا وہ حکومت دغه شنو اپوزیشن باندې اسٹیبلشمنٹ سره ودرې ده نو چې اپوزیشن باندې اسٹیبلشمنٹ خپل نه شي راتلی اسٹیبلشمنٹ په خامخا د اپوزیشن په خپل باندې یا په ګمان دي ټوپک دی او داس بکی اوس دې ټیم کې اسٹیبلشمنٹ سره پرابلم هم دی چې هغه سره اونلي ون اپشن دی دی او هغه د سی پی ټی آی سپورټ کی یا سکیورټی اسٹیبلشمنٹ چې کوم نه پی پی آی سپورټ کی ځکه پاکستان پیپلز پارٹی خپل یو سٹانس هغه کې دی لائک انټای اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ کې بیا د ور دړې دا چې نواز شریف چې کوم مین مور دی اغم انټی اسٹیبلشمنٹ دا غم سٹانس دی خاص کر کوم غو دغه کې وای سیکنډ ټیر لیډرشپ کې نو مریم نواز دا غا انټی اسٹیبلشمنٹ دی دلته کې کوم دی بلاول چې کوم دی اغم دی اتر کوشش نه کوي چې پیپلز پارٹی والا جی الا یا ورکر چې کوم دی اغه هم ته انټی اسٹیبلشمنٹ سلوګن باندې پاکستان دی جنرالیم چې ته ووټ اخلي ته دغه کې نو ته یو سترونګ انټی اسٹیبلشمنٹ بیانیا به ته مخې ته راوړي دا وجه چې د دې سره د دې وجوهات په بنا باندې د ټیم کې اسټابلیشمنت څنګه دی راځي سره آپشن زم نشته نو دې وخت کې اسټابلیشمنت بالکل د حکومت سره ملټری اسټابلیشمنت شو یا د سیویلین اسټابلیشمنت شو هغه د لپاره ډیو ټو د لیمټډ آپشن هغه د پی ٹی آی سپورټ بالکل دا خبره ستاسو ټیټه
شي سم د ډیر زیات مننه حسن خان صاحب د پاکستان وتلي خبريال او شنونکو چې زموږ سره په دې بحث کې برخه واخیسته هغه د خپل مصروفیات پر بنا باندې زموږ سره خدای پامانی کوي حسن خان صاحب ډیر مننه بل خبریال په پېښور کې میشت د پاکستان خبریال محمود جان بابر چې د پاکستان پر حالاتو نظر ساتي تجزینګار دی بیلابیل پروګرامونو ته موږ مخکیم راغوښتي دي هغه دا وخت را سره ملګری شوی دی محمود جان بابر صاحب تاسو ته په خبرونه کې شراغلاست وایم دغه بحث ته دوام ورکوو د اس اختلاف ګوندونه یو خو دا تور پوری کوي چې د پی ټی آی په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ موجوده حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلي چې حکومت دا تور ردوي بلخوا بیا دغه ګوندونه وایي چې حکومت په هیواد کې بے ساري ګرانی راوستلې بیروزګاری زیاته سوي او د ناسمو پالیسانو له وجهې د عوام ژوند یا د عام ولس ژوند په زحمت کړی دی آیا رښتیا هم دغه بنیادی اسباب دي چې دغه ګوندونه وسره ولاړ سوي دي د احتجاجونو اعلان کړی دی پیپلز ګوند یو خو د جنوري د 15 نیټې څخه او پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری تاریخ بیا د مارچ له 23 نیټې څخه کیسه به اختلاف حکومت ته ځان رسول غواړي
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته تاسو ته السلام علیکم خبره دا غوړنګي چې دا په پاکستان کې کوم حالات جوړ شوی دي او دا ګرمي چې اچانک جوړ شوی ده خصوصا د پیپلز پارټي د اړخه چې کومه خبرې کیږي په پاکستان کې نو دا ټول خلک له پته ده چې د وخت کې په پاکستان کې د تحریک انصاف نه پس چې کوم موجوده حکمران ګوند دی هغه نه پس که د چا په حق لږه سوچ کیږي چې هغه د پاکستان چې کومې مختدره ادارې ورته وي یا ورته اسټبلشمنټ وي هغې سره نږدې اړیکې د
اغی په اړه باندې دا سوچ راځي چې دی وخت د دې اړیکې په چا وی نو هغه د پیپلز پارټي ښکاری او خلکو دا تاثر هم هغه ست د پیپلز پارټي د دې خبرونه چې کې دی چې او د پیپلز پارټي مخکې خبره تر جوړ شي وی او په پاکستان کې د اغه د حکومت تر اوسه امکان وي نو دې د پارټ پیپلز پارټي هغه خبرې لګي زیات ښکاری لګي د اغه اعلانونه هم زیات ښکاری هغه په هر سیمه باندې خلکو لګي پیغام ورکړي اغه اوس یو ځل بیا ام اغرنګ فعال جماعت کې څنګه چې د بینظیر بټو په وخت کې موجود و او بینظیر بټو چې کما و اغه به څنګه خپل کارکون ځان سره مخ کې بوتلو او د پورو پاکستان کې اغه له د سلورو وانو سبو زنجیر ویل د بینظیر ته او اغه نوم یې داسې کې خو چې د سلورو سبو زنجیر بینظیر نو چې اوس دا یو پیغام ورکړي لګیا دی په خبر پښتونخوا کې هم د دې هلې ځلې روانې دي او د پنجاب اړه باندې د دې یو ځل بیا په میدان ته دراوڅو چې دا کومې خبرې کیږي نو په دې باندې زه دا نظر لرم چې پیپلز پارټي ته چې کله خبرې اترې په پاکستان کې چا سره هم کیږي نو که مقتدر قوتونه په پاکستان کې چا سره خبره کوي نو هغه ته اول تپوس کوي چې په پنجاب کې د پوزیشن سیسټم کې نشته ځکه چې پنجاب یو ډېر لوی ووټ دی په پنجاب د پاکستان ټول کې لوی ووټ لري دی وخت کې او تقریبا 3 کروڑ پورې خلک ویل کیږي چې صرف په پنجاب کې نشته دي نو پیپلز پارټي دا پیغام بار بار ورکړي او نه صرف پولیس ته ورکړي بلکې هر هغه چا ته ورکړي چې څوک پاکستان کې چرته حکومت جوړولو کې چا سره لاس امداد کولی شي او دا پیغام ورکړي چې موږ په پنجاب کې هم فعال یو ځکه هغه بار بار اواز کوي چې موږ پنجاب ته راځو موږ لاهور ته راځو خلکو تاسو تیار اوسئ موږ روان یو او چې موږ درشو نو هلته به بیا موږ مخکې ځو بیا به یو بل سره ځو ووټونه به الو هلته به خپل خلک ودرو پیپلز پارټي به یو ځل بیا په پنجاب کې راځوندې کونه د بلاول پټو د خبرو اترو خو دا دوه روخه دي یو خو د پنجاب خلکو له او بل خپل کارکون ته پیغام ورکړي بل هغه قوتونو ته هم پیغام ورکړي چې چا ته دا تپوس کړی دی د ارچانا چې که تاسو موږ سره خبره کوي نو په پنجاب کې راته ولپل طاقت وخی نو هغه ته دې خبرې پته ده چې په پنجاب کې دې وخت کې د میا نواز شریف د مصدق نن طاقت ټول کې زیات ښکاری نو هر هغه جماعت سره به هغه خبره تایید شي او کې چې هغه صدیق نواز هغه چې کوم ورته هغه ځان ته راړول سټوان چې تاسو کلری نو دې باندې سر خبرو کې ځکه د دې بلاول پټو د اعلانات هغه د ښار د اعلانات پنجاب په اړه دي ځکه چې دې ته دې خبره پته ده چې اوس یوازې د سند په ورډ باندې دې سره څه خبره نه کوي د پاکستان لپاره یوازې که خبر په خپل خواهش ته هم دې چرته روان سره خلک یو ځای کوي نو دې سره څه خبره نه کوي تر څو پورې چې دې سره پنجاب یو ځای نشي
څه او بل
مولانا صاحب خبره مولانا صاحب په اړه چې تاسو کوم خبره کړو ته مولانا فضل الرحمن صاحب چې دا کوم اعلانات دي نو د هغه خو د 23 مارچ اعلان ولې اخی تر صفته ده د هغه وجه دا و چې دی ویلی و چې موږ لاند مارچ خو وخت 3 میاشتې ولې ورکو ځکه چې دوی ته د دې خبرې اندازه ده چې په پاکستان کې الیکشن کمیشن کې یو کیس روان دی او هغه کیس چې کوم دی نو د هغه کیس دی انتظار کوي لګیږي هغه کیس د فارم فاندینګ کیس فارن فاندینګ کیس کې دا څه ښکاری چې د عمران خان جماعت چې کوم دی نو هغه سره د هغه پیسو هیڅ حساب کتاب نشته کوم چې د بهر ملکونو نه خلکو دې ته رالېږلې دي کار خپل کارکونانو کار چاوي چې ورته رالېږلې دي پیسې د پاکستان تر اوسه حساب کتاب پښته خو د هغه د خرچي حساب کتاب نشته نو د مختلفو سیاسي جماعتونو د خیال دی چې کې دی شي چې په دې کې فیصله کراغه نو د عمران خان جماعت په پاکستان کې ختم شي دا به کل ادم شي دا به اوزن دی دا به ختم پدی شي چې دې سره خپل حساب کتاب نه مدو دا پیسې لکه چې خورلې نو د عمران خان هم د اغه د جماعت اړه هم د مسلمانګ نن د پیپلز پارټي او د جماعت اسلام په اړه باندې هم د کیسونه ام اغه الیکشن کمیشن کې شوې چې د دوی نه هم حساب کتاب وغواړي نو زما خپل خیال دا دی چې عمران خان خپل پالیسی او خپل منصوبګندۍ دا ښکاری چې هغه دا غنی چې د دې نه مخکې چې الیکشن کمیشن دې ما اوږاسي او الیکشن کمیشن دې ما د سیاست نه لري کې دا هغه نه مخکې کې دې چې د خپل سیستم روان ورزوم نه بخښي نو ځکه خلک په پاکستان کې دا ګنګوسکي چې دا نظام چې کوم په پاکستان کې روان دی نو کې دې چې دا زر تر زر ختم کړي شي دې ختمولو شاته عمران خان د غیوب پالیسی او د غیوب منصوبګندۍ دې مونږه کدی نه مخکې چې زموږ جمعه صرف یوازې په پاکستان کې څو ختمې زولې کومې سم چې ټول ختمانه کومه ونه ویم چې یاره دا خو پاکستان کې ګرانی ډیره و ما ګرانی نه خو کنټرول کولې او حالات هم زموږ د وسنه په اړه زه به د دې مشکلاتو نه خلاص شم کوم مشکل دونکو اوس تیروم ځکه چې هغه په خیال باندې هغه سره یو خټه نشته
نو ور سره حکومت کې شو نو ور سره په پارٹی کې شته. نو په پاکستان کې چرته دا سو اسمبلی نه ختمي کې نو دا سوچ هم دلته شته چې کېدای شي یو ځل بیا د یو اوږد وخت لپاره په پاکستان کې اډو اسمبلی ټاکنې ونشي. نو که ټاکنې ونشي نو دا نظام به ختم شي. نو په پاکستان کې بیا دا نظر لرل کېږي چې کېدای شي صدارتي نظام راشي، کېدای شي که پکې چرته ټکنوکریټس حکومت راشي او هغه خلک پکې راشي چې به بیا د هغې سیاست سره څه تعلق نه وي، هغوی په ذریعه دا ملک اچلولی شي.
پاکستان کورنی چار وزیر شیخ رشید احمد نن پرالپنڈی کې رسنیو سره د خبرو پر مهال دا وکړه چې وزیر اعظم عمران خان به د خپل حکومت پر پنځم کال یعنی په 2023 کال کې گرانی ختم کړي، او فواد چودریم دا ویلو چې دی به د خپل حکومت چې عیني مدته دغه پوره کوي. آیا د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ موجوده حکومت دا توان لري چې موجوده ستونزې حل کړي، یا آیا د موجوده ستونزې د حل لپاره له حکومت سره څه فارموله شته او کنه؟
نور د پاکستان کې په واضح توګه باندې په خپل د عمران خان په حکومت کې هم دا توان نشته، او دلته په پاکستان کې د نن په خزانه کې هم دا توان نشته. بل څه داسې خبره هم نه ښکاري. یو خبره چې ښکاري چې زه په خپل نظر لرم، کله کله سوچ کوم چې عمران خان اچانک څه کول غواړي، نو هغه به داسې څه وکړي چې دا خلک ځان سره دی یوځای کړي. نو هغې کې چې تاسو نظر واچوئ، نو هغه دا دی چې د پاکستان کې پاکستان باندې کومه قرضه ده، پاکستان پسې چې د خلکو کومې حکومتونو کومې پیسې دي، د ادارو کومې پیسې دي، د آی ایم ایف پیسې دي، د چا چا دي. نو که دا دی په یک مشت ختمې کړي او د چا سره داسې خبره وکړي چې دا پیسې روړي او دا یک مشت پیسې ختمې کړي او دا سودونه چې کوم ورکي او چې په دې باندې کوم دی هر کال د دې نه چې کوم پیسې زیاتره غټه پنګه چې بهر دي، نو کدا سلسله دې بنده کړو. د دې د بندولو لپاره دې سره یو لار نیمشته دي، او هغه لار ډېره ګرانه ده، خو بیا هم هغه لار شته. زما خپل د عمران خان غوندې شخصیت چې کله زه هغه د ذات چې کله جایزه اخلم، نو ماته دا پته چې دې کې دي یو داسې اچانک داسې یو کار وکړي یا ټول خلک اریان شي چېر دا د څوک کنه. نو زما خپل خیال دا دی کې دې شي دا چرته خپل یو اتحادي ملک سره یا چرته یو ادارې سره یا چا سره داسې خبره وکړي چې ټول پیسې تاسو مونږ ته راکړي او مونږ به دا ملک چې کوم دی نو دا به مونږ په یو لار باندې روان کړو، بیا به مونږ دا پیسې به تاسو ته واپس کړو. نو داسې کېدې شي چې دوی داسې یو اتحادي ملک چرته وګوري، اتحادي وي که نه وي، که چا سره ښه تعلقات وي، هغوی ته ووایي چې ټول پیسې تاسو راکړي مونږ یې مخکې ورکړو. ډېر ګران سوچ دی، ډېر ګران سوال دی. خدای یو حل هم شته په پاکستان کې چې اچانک عمران خان ته دا اعلان وشي چې هغه ټولې قرضې ختمې کړي، نو بیا به عمران خان نه بغیر بل چاته څوک څنګه ووتي په پاکستان کې؟ نو ځکه دوی سره همدغه یو لار دی، نه بله لار ماته نه ښکاري.
او بابر سازما وروستۍ پوښتنه ستاسو څخه دا ده، مخکې هم تاسو ذکر وکړي، که چیرې حکومت استعفا ورکوي یا اسمبلیانې ماتیږي او له وخت مخکې د نوو انتخاباتو په نتیجه کې د پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت جوړیږي، نو آیا تاسو فکر کوئ چې دوی به د دې هیواد موجوده ستونزې لکه بیساری ګرانی یا بیروزګاری یا اقتصادي بحران ختم کړای شي؟
ګوره کومه خو نه شوې چې دوی سره مخکې لپاره څه پلان دی کنه. کومه چې روسو کوم دندونه دی د دې په وخت کې کتلې دي، نو هغه د عمران خان د ژوند ملک آسان او ولس لپاره په ظاهر آسان او داسې ښکاري چې دوی ته چل ورځي چې ډالر دې هم کنټرول اوساتي، دنیا سره دې هم خبرې وکړي، د تجارت په چلم پوهېده، د ډالر د ډیویلیشن چې کوم اوسو د عمران خان په وخت کې دا هم هر چا په دې باندې تنقید کړی چې د عمران خان ته نور په کار سره کار کړی دی. زما خپل خیال دا دی چې د دې حکومتونو خپله یو تجربه شته، د پیپلز پارټۍ هم خپله تجربه، د مسلمانانو هم خپله تجربه ده، او دنیا کې هم د دې تعلقات ښه دي. نور د عمران خان چې کوم دی، نور عمران خان په اړه که تاسو وګورئ، نو دنیا کې هغه د یو جدي انسان په تور باندې مشهور دی، چېر دی ضد ډېر کوي که نه، او دی چې کومې خبرې کوي نو هغه خبرې داسې نه وي چې څنګه لکه د سفارتي په ژبه کې خبرې دی، نېخ په نېغه ډېرې خبرې کوي، ډېرې نېغې خبرې کوي که نه. نو زما خپل خیال دا دی چې د هغه پارټو چې ماضي ته وګوري، د هغوی تېرو حکومتونو ته وګوري، نو هغوی خو د خلکو دا ژوند پکې لږ ښه و که نه. عمران خان د حکومت نه لخوانه ځکه اوس هم خلک خوشبین دي چې یو خو هغې سره تجربه کار خلک و، بل عمران خان په حکومت کې تر اوسه پورې چې دا خلک د هغې ته زیات ښه نظر سره ګوري، د عمران خان حکومت کې یو خو خلک نه تجربه کار و، دوی له چل نه ورتلو. زه به ویل ما سره پوره ټیم تیار دی، خو ټیم ورسره نه و. بل دویمه خبره دا وه چې څومره پیسې کم کم ځینه هم راغلي په هغې کې غلا خامخا شوې. تاسو اول وګورئ د کرونا فنډ کې غلا شوې ده که نه، کرونا فنډ کې غلا شوې ده، په چینی کې غلا شوې ده، په اوړو کې غلا شوې ده، په پټرولو کې غلا شوې ده،
ولې ټول کې عمران خان مرګري راوځي کنه ځکه چې عمران خان خلکو زړه زیات تور ښکاری او عمران خان اړخ دې غلوته به سزا هم ورنکړي چې سر به یو طرف څخه به تاسو له کفوا شي دوی طرف څخه ته دې یو کس ته سزا ورکړي نو په دې شي چې ولې سمور سره د نورو سخت انتقام کوي
محمود جان بابر صاحب مشته د وخت را کولو د مشال رادیو خبرونه د مشال ترانه لاندې پر همدې ځای پات رسیږي. د خپل میلمنو حسن خان صاحب او محمود جان بابر صاحب یو ځل بیا د زړه له تله مننه کوو چې زموږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیسته. تر بیا مزاحمت شازمی په مخه شو کوم شو راز ولري په مخم شس
د مشال ترانه لاندې
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس